ډیرو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو دوله ساته پر لپسی خبرونه ته هر کله نن د پنځن به ورځ د دیار لسو اتنوی یوم هجری المریس کال د حمل نه وشتمه د 2019 میلادي کال د اپریل 13 سره برابر ده نوریا سنوری مو د لومړنۍ نیم ساته خبري مجله د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی به نن د قطر پلازمینې د وهې پر لور روان شي خو د دې پلاوی یوې غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیالې حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو په پیل کې څو مهم خبرونه سره لیکونه د افغانستان دفاع وزارت په بادغیس کې وسلوال طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې بیا وختو خبر ورکوي هغه امریکایي چې د طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوی او په شلو کلونو بند محکوم شوی و د ولسو کلونو بند له تیرولو وروسته خوشي کیږي شمالي کوریا ادا کړې چې یو نیمه تکتیکي وسله یې آزمویلې ده د خبرونو تفصیل د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکني عملیاتو په ترڅ کې 14 وسلوال طالبان وژلي او 11 نور ټپیان کړي د دفاع وزارت په یوې اعلامیه کې ویل شوی چې دا عملیات پرون ترسره شوی د اعلامیې له مخې په وژل شوو کې د وسلوالو طالبانو دوه قمندانان هم شامل دي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي د اسولې ولسی حرکت نن د افغانستان په لاسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي د دې لاریونونو ګډونوال غواړي چې حکومت او طالبان د پوځي عملیاتو د اعلان پر ځای ژر تر ژره اور بند اعلان کړي د اسولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي
لاریونونه به له خوست ولایت څخه پیل وروسته په ننګرهار بلخ کندهار او نور ولایتونو ته هم وغځول شي
د دې حرکت تنظیمونکي د افغانستان له ټولو خلکو غواړي چې په دغو لاریونونو کې برخه واخلي تر دې وړاندې هم د غزنی وروزګان او کنړ ځایي اوسیدونکو هم د خالد او الفتح په نوم د جګړو د ښکېلو خواوو د پیل شو عملیاتو پر ضد لاریونونه کړي وو هغه امریکایي چې له طالبانو سره د همکاري په تور نیول شوی او په شلو کلونو بند محکوم شوی و د ولسو کلونو بند له تیرولو وروسته خوشې کیږي جان واکر لین په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم د امریکا د پوځي حملې له پیلېدو څو اونۍ وروسته د 2000 لومړي کال په نومبر کې نیول شوی و لین چې اوس 18 کلن دی او په شل کلنۍ کې له یمن څخه افغانستان ته تللی او له طالبانو سره یو ځای شوی و د بند پاتې موده په زندان کې د ښه سلوک په خاطر بخل شوی په پام کې د نوموړی به د راتلونکي مې میاشتې په درویشتمه د اندیانا له زندانه خوشی شي پر امریکا د القاعده له خوا د سپتمبر له تروریستي حملو څلور میاشتې مخکې افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د شمالي ائتلاف د ځواکونو په وړاندې جګړه کې برخه واخلي جان واکر لند په داسې حال کې له اولسو کلونو بند تیرولو وروسته له زندانه خوشی کیږي چې په افغانستان کې ترهګرۍ په وړاندې د امریکا جګړه لا روانه ده خبرونه له ازادي راډیو اوري د اسرائیل ولسمشر د څلورم ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه ونوماوه د نتنیاهو لیکود ګوند او د هغه ښې اړخې متحد تیرونۍ د هیواد په پارلماني انتخاباتو کې اکثریت څوکۍ وګټلې د اسرائیل ولسمشر ریون لیون ښاغلي نتنیاهو ته دنده ور سپارلې چې په 24 راتلونکو ورځو کې حاکم ائتلاف جوړ کړي که چېرې نتنیاهو ونشي کولی په دې موده کې ائتلافي حکومت جوړ کړي د نوموړي انتخاباتي سیال د سپین آبی ائتلاف مشر بینی گانتس به حکومت جوړ کړي په ایران کې د بوکس یوه ښځینه لوبغاړي صدف خادم په تهران کې د نیول کېدو تر حکم وروسته نه غواړي له فرانسې څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه شي دا لومړنۍ ایرانۍ میرمن ده چې په حرفه‌ای سیالۍ کې ګډون کړی و صدف د اپریل د 14 نیټې په لوبو کې خپل فرانسوي حریف این چاوین مغلوب کړی و هغه په پام کې درلوده چې روانه اونۍ د بوکس د یوه پخواني نړیوال اتل ایراني الاصله فرانسوي مهیار منشیپور سره تهران ته ولاړه شي د میرمن صدف استازی کلارا اندلای پرون رویترز خبری آژانس ته وویل چې د مهیار منشیپور د نیول کېدو حکم هم په تهران کې ورکړل شوی دی شمالي کوریا ادعا کړی چې یو نوی تکتیکی وسله آزمویلې ده. د هیواد دولتي خبری آژانس ویلي دغه وسله د رهبری شوې الوتنې او قوي سلوک لیږدولو قابلیت لري، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دغې نوې وسلې آزموینه د خپل هیواد د جنګي قدرت د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. تر دې یوه ورځ مخکې په امریکا کې میش د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو څیړنیز مرکز ویلي و چې د شمالي کوریا د اټومي وسلو په ځای کې فعالیتونه لیدل شوي دي. دا د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د کیم د دوهمې کتنې وروسته لومړی ځل دی چې پیونګ یانګ په ښکاره د یوې وسلې د ازموینې خبر ورکوي. او په پورتګال کې د یوه مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له کبله 28 کسان مړه شوي دي. پورتګال چارواکي وایي دا پیښه د اپریل په 18 په مادیرا ټاپو کې شوې او ډیری قربانیان هم جرمني سیلانیان ول. خبرنه ملازه دی رډو او ردل کدا وزنی نور خبرنه وړي به هم ول ولید زدی رډو په وی پانه کشته پته مود ازدی رډو ټکی اورګ یا ازدی رډو ټکی کم له طالبان سره د خبرو لپاره ټاکل شوی افغان پلاوی بنن د قطر پلازمینه دوحې پر لور روان شي. خو د دې پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي ټول 2500 کسان به ښایي لاړ نه شي.
یک تعداد شاید نظر به بعضی مشکلات شخصیشان، یک تعداد نظر به مشکلات لوجستیکی نمیرن، دیگه متبقی افراد میرن.
افغانستان د پوهنې وزیر وایي په دریو میاشتو کې به د ښوونکو تنخواګانې لوړې شي. د افغانستان په اړه پر ځینو موضوعاتو په راپورونو سربیره د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې روسي محکمې حکم کړی چې د اوکراین ماڼوګان تر جولای میاشتې پورې په روسیې کې بندیان پاتې کیږي. راز د خبرونه په ورستۍ برخه کې د ازادي رادیو د ژوندرنګونو د لړۍ یو نوی برخه هم درته خبرو. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه او زی اوریدل شي. د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکي همکار شمشاد زدران په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې د راتلونکي جمعې د ورځې د سولې د خبرو موضوع ته ټاکل شوی. افغان پلاوی له طالبان سره د خبرو لپاره د نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي. د افغانستان د سولې عالي شورا چارواکي وایي د دې پلاوی یو شمېر غړي به د شخصي او لوجستیکي دلایلو له امله ښایي قطر ته لاړ نه شي. تمه ده د افغانستان لخوا د پلاوی دا پلاوی د جمعې په ورځ د طالبانو له استازو سره د افغانستان د سولې او ثبات په اړه مشورتي غونډې پیل کړي. فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
د افغانستان د سولې علي شورا وای د افغان حکومت لخوا ګمارل سوی پلاوی به د سولې اړوند خبرو لپاره نن د دوحې پر لور روان سي. که څه هم د افغانستان د حکومت له لوري د 2500 کسانو نوملړ جوړ سوی وو چې باید په دې خبرو کې ګډون وکړي، خو د سولې د علي شورا مرستیالي حبیبه سرابي ازادي رادیو ته وویل چې شایي یو شمېر د غونډې ته ولاړ نه سي. حبیبه سرابي چې په خپل هم د دې پلاوی یو غړی ده د دغو کسانو دقیق شمېر یاد نه کړ. نوموړي زیاته کړه دا وی ټوله لست نه، یو شمیر شای د شخصي ستونزو لکبلا او ځینې د لوجستیکي ستونزو لکبلا ولاړ نه سي. موږ ځو څو د افغانستان اوسنۍ وضعیت تشریح کړو. په هغه کې مدني ټولنې، د افغانستان خلک، مشران او د دې هیواد درې قواوې دي. تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو په یوې اعلامیې کې ویلي وو چې په دوحې کې د دې ناستې تنظیمونکي له کابل څخه د دومره کسانو د منلو پلان نه لري. او حتی په قطر کې د طالبانو یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دغه افغان پلاوی په شرکت سره شایي دغه ډله د قطر ناسته تحریم کړي. افغان حکومت تر اوسه د طالبانو دغو څرګندونو ته غبرګون نه دی ښودلی او په عین حال کې په دوحې کې د دې غونډې د تنظیمونکو په یوه بلنلیک کې چې د ازادي راډیو لاسته ورغلی د یادونه سوې ده چې هلته به تر 300 پورې کسان راټولیږي. په دې لیک کې راغلی دی ټول ګډونوال په شخصي حیثیت په دې کنفرانس کې ګډون کوي. د دې کنفرانس عمومي هدف په دوحې کې د خبرو اترو وروستیو پرمختګونو ته په پام سره د سولې خبرو اترو ته د نوي رنګ ورکول دي. دا غټکې دی چې طالب استادو هم مخکې اشاره ورته کړې و چې له دې پلاوي سره د عادی افغانانو په هیڅ خبرې کوي او ټینګار یې کړی و چې دا پلاوی د حکومت نظر نسی څرګندولی. طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې رد کړې دي، خو افغان ولسمشر د چهارشنبې په ورځ قطر ته د تلونکي پلاوي سره ولیدل او ورته وویل چې طالبان قانع کړي چې له افغان دولت سره له مذاکراتو پرته بله لار نه لري او د جنګ د ختمولو لپاره بله نسخه نه پیدا کیږي. تمه ده په قطر کې د افغانستان د سولې او ثبات په اړه بین الافغاني مشورتي غونډه د جمعې په ورځ پیل شي. د سولې علي شوراوي تر وخت مخکې ده چې د دې غونډې مثبتې پایلې ته خوشبین اوسي او زیاتوي چې شاید دا ډول غونډې لا دوام وکړي.
و امرودل چې په پام کې ده ګمارل شوی افغان پلاوی له طالبانو سره د خبرو لپاره نن د قطر د پلازمینې دوحې پر لور روان شي، خو د دې پلاوی و غړي او د افغانستان د سولې د علي شورا مرستیال حبیبه سرابي وایي چې ښایي ټول 2500 کسان دوحې ته لاړ نه شي. د 2500 کسانو په لیست کې یو هم د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانه دی. له نوموړي سره مې پرون په دې اړه مرکه وکړه چې که تاسو دوحې ته ولاړ شئ، آیا په دوحه کې به د طالبانو سره که چیرې د خبرو فرصت ولري نو هلته به پر کومو موضوعاتو ډیر تاکید وکړئ؟ البته دا مرکه له یوې لنډې دمې وروسته خپرېدو ته چمتو کیږي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکرایز
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو.
نن په دې پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو پر موضوع خبرې کوو. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په قطر کې له طالبانو سره د خبرو لپاره د افغانستان د دولت لخوا د افغان چارواکو په ګډون د سیاسي او د افغاني ټولنې د نورو بېلابېلو قشرونو 2500 کسیز پلاوي لست ترتیب شوی دی. د مدني ټولنې فعال او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو جاوید کوهستانه یو ګډونوال دی چې وایي ښایي دا د دواړو لپاره یو فرصت وي چې په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې د ټینګېدو لپاره خپل نظریات له یو بل سره تبادله کړي. له ښاغلي کوهستانه سره مې په دې اړه خبرې وکړې چې که تاسو له طالبانو سره په قطر کې مخامخ په خبرو کې ګډون وکړئ نو د یوې واحدې اجنډا سره ځئ. هغه په ځواب کې وویل
د قطر دپاره تر اوسه کوم خاص غونډه د دې دپاره چې دا هماهنګي به جوړ شي ترسره شوی نه دي، ولې مخکې د دې نه د ځینې شخصیتونو په محور کې داسې بحثونه روان وو چې دا کسان چې هلته اشتراک کوي. مهم خبر همدغه ده چې مشران خبرې کوي، دغه نور اکثرا کسان چې اشتراک کوي هم د ناظر په توګه هم د یو مشاور په توګه چې هلته حضور ولري او هغوی سره یو سلام مشوره وشي. او ټول نظر دا دی چې یو افغانستان شمول کسان وي چې هلته اشتراک ولري چې بیا د انتقاد نه شي لکه پخوا بون غوندې چې زه محدود کسان هلته تصمیم نیولی ده. زه فکر کوم چې داسې یو اجنډا شته چې دلته والا جلسې به جوړ شي د شخصیتونو په محور کې یا هغه مشران چې دلته نقش لري په اجنډا کې په کوم خبره کې یو نظرسنجي وشي او واحد نظر جوړ شي.
دغه لست په ترکیب کې البته ډېر حکومتي چارواکي هم شامل دي. د هغه غوښتنه وه چې د طالبانو او د امریکایي پلاوي ترمنځ د سولې پر وړاندې خبرو کې امریکایي لوري ډېر پر فشار راوست چې طالبان باید د افغانستان له یو پراخ پلاوي سره خبرو ته کینی چې د افغانستان حکومت هم پکې شامل وي. طالبانو مخکې ویلي چې حکومتي چارواکي که په دغه پلاوي کې وي دوی به د حکومت په استازیتوب غونډه کې ګډون نه کوي بلکې صرف یوازې د افرادو په توګه. بینان څه فکر کوي چې دلته د اشخاصو په توګه دوی خپل نظریات مطرح کوي او که د حکومت دریز به هم مطرح کوي؟
دا پوهیږم دا خو دولت کسان چې هلته اشتراک لري یا نمایندګي لري هغوی باید دا خبره روښانه اونجا ورکی خود ما به آن در طول کسان چلت در افغانستان پنمایندگی اشتراکی ممکن اکثریت طول دپاره مشترک نظر ولری در افغانستان دولت افغانان و نمایندگی لری نماینده در رئیس جمهور در ریاست نشوهه در پارلمان در افغانستان سخن نمایندگی کهی در فکر کهم چه بخواد طالبان ویلی در چموک دولت سره در دولت لادرس نه یا بخش در افغانستان کدایسی صلاح مشوره باولر یا خبر وصره باوکو زمان نظر داره که ممکن در مقدمه وی پا آینده نشستو که دولت مستقلانه گدون ولری یا مستقلانه بحث ولری طالبان سره بیده دینه که در افغانستان دولت مستقلن در خپل آدرس نه طالبان سرک به خبر که شریف بنه ای و ممکن دسته تصمیم گیری یا پسول رسیدل دیر مشکل کار بید. صدایی گونده که ممکن لکه نور و احساس و گونده علتا در دولت کسانم ونده ولری او اخپل نظریات علتا شریف بید.
تاسو ده یو مدنی فعال او ده افغانستان ده سیاسی کتون که په حیث پده گونده که گردون که وی ده افغانستان حالات دیر لنجده چاره ای تاسو لپاره که دغه فرصت برابر شی چه لطالبانو سر مخامخ په خبرو که ونده واخلی پر کمو موضوعاتو به دیر فشار راولی چه طالبان ستاسی خبری واوری
زما نظر خدا دایی چه دلتا خو نمایندگان دیر دایی مو کوشش کهو چه دوال خواهو تا هم اغا مشوران چلتا خبری پرمخ بیایی اغوی تا مشوره ورکو چه خلنا یو گذشت ولری یا ایسار ولری او دسته یو نظر ولری چه ده قبول ولوی یا اینده ده پاره او هم طالبان ده پاره ممکن ندهی چه در طول کسا اخپل او غگیگی یا موک ده دسته شرایط برابر شی چه مستقر فلا یلتا او غگیگو او کوشش به او خوش دا بس چلت روان دهی اختلافات و من سنشی یعنی محدود نمایندگان و غگیگی چه تأثیر ولری آنجا ده پاره
ده سیاسی او امنیتی چارو کتون که جاوید کوهستانه و یو ده دونیم سوه کسیز پلاوی لغلو چه خدایی چه تاکل شوی ده قطر پلازمینه دوهی تولارشی او لطالبانو سره پا خبرو که انگردون وکری لکه چنگ چه مخکی مو واوری دل د افغانستان سولې د اعلی شورا مرستیال حبیبه سورابی چې په عین حال کې د قطر ته د تلونکو پلاوی غړي هم د ویلي چې خای ټول د 250 کسان لاړ نشي.
ازادي رادیو د به طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د سهار و بجې او ولس دقیقی دی. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه وضع اورېدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي د ښوونکو د تنخواګانو د ډېرولو طرحه یې جوړه کړې او تر راتلونکو دریو میاشتو پورې به عملي شي. میرویس بلخي پرون د دې وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تېر کال لاسته راوړنې په یوې غونډه کې تشریح کړې. هغه وویل اوس هم په ځینو ولایتونو کې ښوونکي د دولسمو ټولګیو فارغان دي. په عین حال کې د لوړو زده کړو وزیر په دې مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل تحصیلي څانګې به د کار له بازار سره سمې جوړې شي چې تر اوسه 40 تحصیلي څانګې بشپړې شوې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د پوهنې وزیر میرویس بلخي د ښوونکو د تنخواګانو د ډیرولو د پیشنهادي طرحې د جوړولو خبر ورکوي او وایي دغه کار به په راتلونکو دریو میاشتو کې عملي شي. ده دا هم وایي د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه هم په عملي توګه پیل شوې ده. د پوهنې وزیر که څه هم د ښوونکو کموالی یوه ستونزه ګڼي خو ټینګار کوي چې په روان لمریز کال کې به 11,000 نوي ښوونکي جذب شي. میرویس بلخی چې د چهارشنبه په ورځ د دغه وزارت د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې بیانولې وویل اوس هم د ځینو ولایتونو په یو شمېر ښوونځیو کې له دولسمو ټولګیو نه فارغان په تدریس بوخت دي. خو د ده په خبره د ښوونکو د تحصیلي ظرفیتونو د لوړولو پروسه یې په عملي توګه پیل کړې ده.
معلمین 12 پاس که ما داریم و معلمین 14 پاس که ما داریم
دوبل د 12 و 14 ټولګیو فارغ خون کې چلروي غواړو د خون کو د روزنې د داخله خدمت په پروګرامونو کې د کیفیت د لوړولو روزنه ومومي. غواړو د 12 ټولګیو فارغ خون کو ته د 14 او د 14 ټولګیو فارغانو ته د 14 ټولګیو پورې د رسیدو اسانتیاوي برابرې کړو او دا لړۍ روانه ده
و ادامه پیدا خواهد کرد.
دغه هم وویل پر روان لمریز کال کې 2.2 میلیونه ټوکه کتابونه چاپیږي. دوبویل پوونویم المریس کال که شاو خواه یو سلو پینزات یا نوی خونزی جول شویو ده دولسم و طولگویو دیرش زر و فارغو ده فراغت الکترونیکی اسناد ترلاسه کرده. دا په داسې حال کې ده چې د دغه وزارت د معلوماتو له مخې په تیر کال کې 15% بودیجه لګولې، خو بیا هم د پوهنې په نظام کې ستونزې شته. د مرکز او ولایتونو په ځینو ښوونځیو کې د میزونو او څوکیو، مسلکي ښوونکو او درسي کتابونو د کموالي ستونزه اوس هم عمده ستونزه ګڼل کیږي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر نجیب الله خواجه عمری چې د هم د راتلونکي کال پروګرامونه او د تیر کال لاسته راوړنې تشریح کولې، ویویل د لوړو زده کړو د تحصیلي نصاب بیا کتنه پیل شوې ده. د وویل تحصیلي څانګې به د کار د بازار له اړتیاو سره سمې جوړې شي. د ده په خبره تر اوسه د 40 تحصیلي څانګو د بشپړېدو کارونه سرته رسیدلي او د 10 نورو د جوړولو کارونه روان دي. د لوړو زده کړو وزیر د دولتي او خصوصي پوهنتونونو ډیپلومونه یو شان ګڼي، خو ټینګار کوي چې خصوصي تحصیلي بنسټونه باید د دغه وزارت له تحصیلي معیارونو سره سم ځانونه عیار کړي.
ما توانستیم که بیشتر از 20 رشته را نصاب
د وبل مونږ وتوانېدو چې لږ تر لږه 40 څانګې له سره ووینو. د 10 نورو کار روان دی. په ټوله کې مو د اړتیاو په اساس 115 څانګې ځانګړي کړي چې کار پرې باید وشي. یو شمیر استادان مو د نصاب جوړونې په برخو کې بهر ته لیږلي. سباندې اویا مالیزیا ته لیږل شوي وو چې زده کړې وکړې او بیرته هیواد ته راستانه شول.
دوباره آمدن به افغانستان.
د لوړو زده کړو وزیر په داسې حال کې پر نصاب د بیا کتنې خبرې کوي چې اکثر محصلین انتقادونه کوي چې تحصیلي نصاب زوړ دی او د وخت اړتیاو ته ځواب نشي ویلی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د پوهنې او د لوړو زده کړو د وزیرانو څرګندونې مو واورېدې. اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته به غوږ شو.
واشنگتن پوسټ په قطر کې د جمعې په ورځ د طالبانو او افغان شخصیتونو د غونډې په اړه لیکلي چې هیلې ورته زیاتې دي. ورځپاڼه څرګندوي چې د متحده ایالتونو په مشرۍ له 2 میاشتو راهیسې د سولې په روانو خبرو کې به دا غونډه ثابته کړي چې دا د عطف ټکی دی. طالبان له اوږدې مودې راهیسې ټینګار کوي چې د کابل له حکومت سره تر هغو معامله نه کوي چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه نه وي وتلي. خو د یاغیانو دغې ډلې اوس منلې ده چې په غیر رسمي ډول د افغانانو له یوې ډلې سره کښېني. ورځپاڼه لیکي د دې سربیره چې طالبانو د پسرلنیو عملیاتو اعلان کړی دی، د راتلونکي غونډې په اړه د دوی له پریکړې سره خلکو د یو صراحت احساس کړی. د ولسمشر اشرف غنی دفتر د سیشن بی په ورځ 250 کسیزه ډله اعلان کړه چې دا کسان به د قطر د حکومت په یوه الوتکه کې دوحې ته ولاړه شي او د طالبانو له چارواکو سره به خبرې وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي یو شمېر سیاستوال چې په دې ډله کې شامل نه دي او یو شمېر څارونکو خبرداری ورکړی دی چې دا لویه ډله چې یو مشر نه لري د یو واحد نظر پر ځای به ګڼ نظریات ورکړي. واشنگتن پوسټ لیکي د یاغیانو مشران به د دې ترڅنګ له امریکایي چارواکو سره بیلې غونډې وکړي. ورځپاڼې بیا د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا د مشر محمد عمر داودزی خبرې راخیستې دي چې وایي هیله من دی چې د کال تر اخیره د سولې تړون وشي. ښاغلی داودزی د جمعې د ورځې د غونډې په اړه وایي چې هدف دا دی چې دواړه لوري په رسمي ډول له یوه بل سره وپیژني، طالبان وپوهوي چې افغانستان په تیرو 12 کلونو کې څومره تغییر کړی او طالبان دا درک کړي چې اوسنی افغانستان پخوانی نه دی، بدل شوی. یو ایس ټوډی ورځپاڼه بیا په یوې مقاله کې د استخباراتو د یوه چارواکي په وینا لیکي چې د اسلامي دولت ډله په افغانستان کې پر متحده ایالاتونو د حملې اراده او توان لري. دغه استخباراتي چارواکي ورځپاڼې ته ویلي دي چې دی د ښکاره خبرو اجازه نه لري چې خپل نوم واخلي. په لیکنه کې وړاندې راغلي چې د اسلامي دولت خراسان څنګه همداراس پر نورو لویدیځو هیوادو د برید طرحه لري. یو ایس ټوډی ورځپاڼې د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې د غړي جیک ریټ خبرې راخیستې دي چې تازه یې په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره کتلي دي. دا سناتور وایي د اسلامي دولت د خراسان ډله په سلګونو وسلوال لري چې له تاکتیکي پلوه د پراختیا په حال کې ده. په افغانستان کې د ناټو جکپوري ملکي استازي نیکولاس کی هم په روسیو کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د داعش خطر جدي دی.
او سمې ونړیواله موضوع، یوې روسي محکمې حکم کړی چې د اوکراین هغه 15 ماڼوګان به چې په د تیر کال په نومبر کې روسي سرحدي ځواکونو نیولي وو تر جولای میاشتې پورې د روسیې په بند کې پاتې کېږي. فریبا ظاهر نور تفصیل اوروي.
د روسیې یوې محکمې په دې هیواد کې د اوکرایني ماڼوګانو د توقیف موده تمدید کړه. د لیفورتو سیمې محکمې د دغو ماڼوګانو د بند تمدید په اړه د څارنوالانو غوښتنې واورېدې. د غوښتنه د لا ډېرو تحقیقاتو او محاکمې لپاره سوې وه. په داسې حال کې چې د اوکرایني ماڼوګانو د کورنیو غړو د محکمې په استماعي غونډه کې په دریو جلا خونو کې حضور درلود، قاضي د دولسو اوکرایني ماڼوګانو د بند موده د جولای تر 24 وغځوله. تر هغه وروسته د محکمې د رسنیو دفتر انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي چې ټول 24 ماڼوګان به د جولای تر 24 یا 28 پورې په بند کې پاتې سي. مسکو دغه ماڼوګان د دوی سمندري قلمرو ته په غیر قانوني توګه په ننوتلو تورنوي، خو دغه ماڼوګان دا تورنه ردوي. کیف بیا وایي چې روسیه پر اوکراین یرغل کړی دی. روسیه د تیر کال په نومبر میاشت کې په کرج تنګي کې چې ازوف له توري بهیرې سره نشلوي د اوکراین درې کشتۍ او لاغوی سره څلرویشت ماڼوګان ونیول چې د کار په سیمه کې کړکیچ لا زیات کړ. روسیه په 2014 کال کې د اوکراین کریمیا سیمه الحاق کړه او تر هغه وروسته پر مسکو تور دی چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کړی دی او هغوی ته یې پوځي مرستې رسولې دي. د اوکراین په ختیځ کې د حکومتي ځواکونو او بیلتون غوښتونکو ترمنځ جګړو کې شاوخوا 15,000 کسان وژل شوي دي.
یو ځل بیا په مخ کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه ده. د افغانستان دفاع وزارت د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې وسله والو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې دی وختو خبر ورکوي. د سولې ولسي حرکت غړي وایي چې نن د افغانستان په لسو ولایتونو کې د طالبانو لخوا د الفتح په نوم او د حکومت لخوا د خالد په نوم د اعلان شویو پوځي عملیاتو پر ضد لاریونونه کوي. جان واکر لن هغه امریکایي چې له طالبان سره د همکاري په تور نیول شوی او په 20 کلونو بند محکوم شوی و د 20 کلونو بند له تیرولو وروسته خوشي کیږي. د اسرائیل ولسمشر د 4 ځل لپاره بنیامین نتنیاهو د هیواد د صدر اعظم په توګه نومولی دی. شمالي کوریا ادعا کړې چې یو نوی تکتیکي وسله آزمویلې ده او په پرتګال کې د یو مسافر وړونکي بس د نسکورېدو له امله 28 کسان مړه شوي دي.
دا ژوند رنگونه.
نوم شیخ محمد.
دیقانی کې څه شي کوي تاسو؟
دیقانی کې صاحب هم دغه دنیا او دغه سبزی کارو، پرزن لکه د پالک او غندنه او دغه پرزن غنم او کچالو او رومیان او سره بانجان دغه شان صاحب کارونو په دې پټوي کې.
څومره زما کړی دا اوس چې کار پکې کوي؟
وش فعلاً خو اغل تاسو کم یو دری جری به دری جری بالتا ده هغه کې مې صاحب غنم کچالون کړلی او دغه سره یو څه کم دوا جری بدن او دغه مې د فلار پټی دي.
بیا دا تاسو کوم کار کوي؟ مثال غنم کوي، کچالو کوي، یا د دنیا یا غشنیس کوي کنه؟ نو د دې دومره ګټه پرې کوي چې هغه خپل ژوند پر مخ کې یوسي یا چې په دغه کوم مصرف کوي هغه پوره شي.
و صاحب bale او کوي ولی نه کو چې خپل ژوند کوم هغه کوم شي چې ضرورت دي هغه کی هغه د پیسې سره پوره کوي، زمکی پوره کوي. صاحب اصل
نور کار خو نه کوي؟ بیا
نه نه صاحب نه نور هیڅ کار نه کوم، دغه دیقانی بازګری کوي.
په افغانستان کې ډیر خلک چې دی دهقانی کوي کنه، خو اکثره دا شکایت لري چې موږ چې څومره زحمت او باسو څومره کار کوو بیرته هغومره ګټه نه کوو. وجه یې څه ده؟
دا خو ټول د خلق تعالی په لاس کې دي، نه د ما په لاس کې نه ایته نه د نور دهقانانو. کله صاحب چې دوی خوشکوي راشي چې وبه نه یې کنه، خوشکوي راشي دوی بیرته پات کیږي. او کله وبه بیا کوم کال سي زیاتې بارانونه یا واوري وسی کنه، کابل زمين کې خو واوري سي ډیر کیږي، نو بیا غدا پکې بیرته نه پات کیږي، هیڅ کله پکې بیرته نه پات کیږي.
لاول دې هم دغه دیقانی کوله کڼور کارونه دې هم کړي؟
نه صاحب، لا مغاول لا هم دغه دیقانی کوم 15 کاله کیږي چې هم دغه بازګری دیقانی کوسه.
په خو بچو کنه مثال کاریزونه او جرونه او د اوبه به وي خلکو په نوبت لګولې، مثال د شپې به هم خلک راتلل لیکن به ورسره وغه خپل اوبه به لګولې. اوس تاسو هم هغه سي اوبه شته دي د شپې لخوا اوبه لګوي کنه؟ هم دغه واټر پمپونه دي یا د ساګان چې تاسو سلی په دی اوبه وي؟
نه صاحب، زمونږ غلطه سین د رود ورته وای یغل د تاسو به رود وای منګ ورته سین وای او ما غسینه د غسیال راغله ده انده غیاله د دغ دغه یاله په کوم کال کې شو بډیری مې هم د غیاله کرا رواني هغه د بیا رزو یا د شپې د ورته نوبات باندې سبي په جمعه کې وره نوبات راځي پنځه ورځې شپږ ورځې بعد نوبات دی وبو راځي بیا هغه د خپل پټي وبکول یاله نه او ک بیا یاله وچس ولا په سین کې وبني بیا غدا ماشین چلانده ورته بیا له ساګانو نه کار اخلو
لخپل کاروبار سره خوشاله
bale وسه دا هم د پلار دین کې کسب ده
ډیر مننه
خیر وسه باندې وسه
د هودې ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پای ته رسیدي خو ازادي رادیو سره اوسې زموږ خبرونه د افغانستان په وخت ماخام تر و بجو دوام لري زنوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم خو زمو همکار فرشته نګاله نوې مطالبه سره سره